د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 130 سانتي متر پورې د واورې او په ځینو کې له 135 ملي متر پورې د باران اټکل شوې ده. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوالو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېدلې دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیايي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همدارس د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژبنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل اکسپانه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,320 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. شاغلی پراکاش پرون په نیویډیلی کې د طالبانو د امر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوا تتللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوشتمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړ. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلوماټ نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماټیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړ ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوې ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسېدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له جنوب سیمو تیر شي. بلورته رټرز اژانس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یک شنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملن ویان د متر پسکوف د پنشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښتنه چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپل اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اورپای مشان د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نرسي شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیمه لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر مون او خوږه وګړو لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واسمند نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او زړه تیر د کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درونه وګړو لیز د کون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او خوږه زکون کې د لوستر پای پر سره ماتیو کې یو څه ذکرې قدر مون او خوږه زده کون کول که سرنګ چې مور تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې مور تاسو د ځمکې وضعیت حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د ځمکې د وضعیت حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من دیم درنو زده کون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. په ژوګل لیست د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبیعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل به تر 28 صفحې پورې. خو ژوګل لیست د کون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، څلورم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په ژوګل لیست د کوون کو راځو خپل درس پیل کوو. موږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژوند کو درمن زده کوون کو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی ژو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیست د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په ځری کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کوره په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتر مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېری تاسو په نقشه کی د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ برازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي، یعنی د په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشتې هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی د په خپل د یو تحمیلي کرشي چې د ډیورنډ کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی دی چې دغه کرشه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرشه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترنه نسو کې دا په دې ځای کې دغه هغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سوي دي د دغو لارو څخه دي تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیت کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمېر کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونو لری د وډي سره جوړ کړي دي، او دغه غرونه زمرد هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډیر زیات لوړې دي، نو دې کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمې ته متوجي اوسېږو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کیږي په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګ د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو کډرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رازو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستا وای زموږ ګران هیواد افغانستان هوارز مکی چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاو خاصمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه او سیجو سیمو ته متوجه او سیجو هغه هواری زمکه چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه او سیجی زینې سطحې ډېرې زیاتې هواری وي، او زینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري، نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډیره مشهور لوړی سطحې دي هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړی سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړی سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې د آسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاوري کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زکوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهم او ارزښتمن هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. تر نو هو جوز د کونکو رازو په دې برخه کې مرو تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. دس از مور ګران هیواد افغانستان سویل ویدیس برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري. په دې برخه کې ډیر زیات اورشتي په کومه کچه سره وي، یعنی اورش زیات نیوي پکښې کې بارانونه واوري زیات نیوي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دی هغه په خپله د همداب آب دشتی دی چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دی چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دی، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا او ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وو، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندل. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست پر تلونکو برخه کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کې. هم چنان پنځم سوال، د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندی په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زکون کو زه برښنا غفاری او زره به هم تاسو ټول تشرغلاس مېم. دا ته ټولګي جغرافیه مزمن سلام دوستان، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمنه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي. کتاب زپاله یو وشته مینه پیل به تر یو جیش مې سپې پني. هم ترنګه قدرمنه وګړي زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز دکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد د نن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د هم چنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات کړل. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدر منو زده کوونکو، ختیځ لیري نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیري نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیري نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیري نقطه یې د ګریټ ټاپوګان دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی، او وژدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچا پرسته ویل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پوري، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری، چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخې او بدی او یو برخه چې شته وچه ده، چې په دغه سیاسي ودونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي، نو دغه وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چیرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. هم چنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم، چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته، چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له همدې ټولو ش عواملو له امله څخه اروپا لوی وچه یو له هغو وچو څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې میشته. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا درې وچی د پوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګللی ځکونکو، د اروپا په لوی وچی کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوم چې دي، سره له دې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړی وي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي، جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کی. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځنی او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هالنډیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخه څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنگ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنگ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیه کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبو باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ډکوئ. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاتره په کومو اروپا ایي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي زکون کو زه برېښنا غمپار یو زر به هم تاسو ټول ته شرح واس پېما. دا نه هم ټول کې جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سیري او د صحه چمې بون پتن می درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستې سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې تیر ورځې لوستنه مو په پراو دقیق ډول سره سکړي او سیري او نیو لوستا امر کې ولري. ژوګل لیست کونکوز مرستا سودنن برازیل لوس د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچی د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچی د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لا سره ول، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچی د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچی د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لا سره او نو تاسو د ټولو قدر منو غوړل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست پای په شی بو کې مراو تاسو لومړی ته آسیا د افریقا د لوی وچی د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچی یو له هغو لوی وچی له جبلو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچی ده. په دې لوی وچی کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچی یو له هغو وچی له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه په دغه لوی وچه کې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچه کې استوګن شي. په دغه ورستنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دي خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چېرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپل، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه 12 تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی حکومتونو څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنی لامل وو چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې د څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري. او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخه جوړوله، یعنی ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې ترڅنګ دښتې او بیدیاوي دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنه ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورکو، هلته بیا چې د نیل سیند ته د کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زکونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ورېښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ورېښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زکونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زکونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې ترڅنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ایزې ژبي دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبي کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي، یعنی ورس تر بلې په دې لویو بچو کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لویو بچو کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویو بچو د طبي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویو بچو کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سم زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو غلالی زکون کو زای برشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډر منه وګللی ځکه چې برتر او غوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بون پتن وي. درنو ځکه کو د چې زموږ راستا سودنن ورځي لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځي درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ راستا سولوست کول ولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر منه وګللی ځکه د پراته وجو دقت په هله ما هله د چې د ستر پای پر رسره ما ته وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري، یو د شمې سپې نه پیل دی، بیا تر د سلوشتم سپې پرې. کدر منو ګللې ځکون کو اوس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مخ کې دا ونه وکړه. لازم ورسته سو په لوس کې بنن ورس مرسته سو سو مهمه موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ ځکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سې جواب د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګللی ز د کونکو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجني هوا توي کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالباً د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په تر سترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه راښکته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په هماغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځین مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولای شي چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر لکه چې څخه لوړوالی لري، او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر لکه چې څخه لوړوالی لري، او د سیمابو کچه یې 6.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دوغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلې سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم ساحی دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري، او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویل سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورش نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار، هم چنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورش، ټیټ فشار، لوړ فشار، موږ او تاسو په نظر کې نیولی شو. نو ویلی شو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي همدشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا همدشتي اقلیم په حقله معلومات بلو، دا چې د نامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کومه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي دا اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډ سره دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپل په دغه اقلیمی سیمې زیات شمیر اقلیمی سیمې په دې کې موجود دي، یعنی زیات شمیر صحیح دي برخې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنی سیمې دي، د لغمان یو برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیر بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمينه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کو بل هم دریم چې دی هغه په خپل مدیترانه‌ای اقلیم دی، دغه ډول مدیترانه‌ای اقلیم چې دی د زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلې سو او موږ او تاسو یې پیژندلې سو، ځکه په دغه مدیترانه‌ای اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډیر توده اوړی لري، یعنی د دې اوړی چې دی اوچ او تود وي، همچنان د دې تر څنګ دوه مزنګړنه چې دا هغه په خپل اورښت پکې کې زیاتره د واغ د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت چې دی هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي، چې دا هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظ او پیژنو، او دیم هم په اوړی کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړی په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي، او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې یو غوره بیلګې ده، او موږ تاسو ویل سو چې د غزاوني چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وروجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنې، خرما ونې، سروي او مدیترانی اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانی والی له سیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سټف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانی اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سټف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي، دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د سټپ سیمې زیاتره واشلرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د سټپ چې دی په خپل د شمالي ستر څخه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په سټپ کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټیپ د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي زوړي د شمال سټیپ په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحل ولو چې د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحل یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې سوی ده چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه د خود اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات لسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي او دغه ساحه چې د پخپله د شمالي سټپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم کوم ژر تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړ سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره او په غرنۍ سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډیری واورې په لوړ غرنۍ سیمه کې وي او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوږه که درمنه ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خلې د چې تر دې د پر یو سمو تر لاسه کړی وو سې جوړ یو سپوسی وو سې جې وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې پښتني دي تاسو کورنۍ دند د چې تاسو ټول که درمنه ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنه ځکون کو تاسو په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرېږم. دره په مان شو وخت ولري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو